سلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په استانبول کې د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه شیبه مخکې پیل شوه او دا شیبه ولسمشر اشرف غنی غونډې ته وینا کوي. نور موضوعات هم لرو. د انتخاباتي لانجو وروستی حال به در کړو، نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او اونیز پروګرامونه به خپاره کړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
له غزنی او هلمند څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه خبر شوې دي. ننګرهار کې یو شمېر خزیره فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په توګه په سمبولیک توګه د دې ولایت د امنیت جنازه ولېږدوله. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو ور شیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو 8 تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وشل شوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ د اردو ملي 15 نفره عسکر چې هغه شپږم کنډک مربوط وو او څو خپل کنډک له غزني نه په لارې وو، کندهار په مورته وایي دي قرباغ مزد طالبانو کته کړي دي او درې سره 500 شهیدان کړي دي.
دا نوموړي په وینا دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي، بلکې له موټرو ښکته کړای شوي او وژل شوي. بل لور ته بیا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو د دې سرتیرو شمیر 9 تنه حساب کړی او ویلي دي مړي په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلي. کامران زیاتوي د دې ترڅنګ د غزنی مرکز په مربوطاتو د شاباس په سیمه کې د طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې درې تنه د ملي اردو سرتیري او د پولیسو د پوستې یو قومندان وژلي او دوه تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پرې کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د هلمند والی ویاند وینا دلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 کې 15 تنه وشل شوې دي. عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل پیښه د یو لسو بجو په شاوخوا کې شوې.
یک انفجار مصر بند مازدا در مربوطات ولسوالی و در ایستگاه پلیسیا صورت گرفته. بالای پرسنل اردوی دیدی که در نتیجه به تعداد 5 تن از پرسنل اردوی ملی بشارت رسیده و 5 تنشان هم مجروح گردیده و همچنان 2 تن ملکی هم مجروح گردیده که یکشان خانم است و یکشان مرد است.
تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو په دې وروستیو بریدونو کې مرګ ژوبله په داسې حال کې اوړي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د چارواکو له خولې په رسنیو کې ویل شوي کله امریکایي لوري سره د دوهې په روانو خبرو کې توافقنامه لاسلیک کړي نو دا ډله به له دې وروسته په امریکایانو بریدونه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو شمېر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په پار په سمبولیکه توګه د ولایت د امنیت جنازه ولېږدوله. دا حرکت نن په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و چې پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار د روانو نامنیو وژنو او سړي تښتونو څخه شکایت کوو. د حرکت غړي وایي له هغه وروسته چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا له خپلو ساتونکو او نورو ملګرو سره ووژل شو او قاتلین یې په تیښته بریالي شول، د امنیت پاړه د ننګرهار خلک نور هم نهیلي شوي دي. د ننګرهار د والی ویان لاریون د خلکو حق بللې خو د لاریونوالو د حرکتي پروژې بللې او ادعای کړي چې د ننګرهار په اتیا سلنه برخه امنیت ټینګ دی. ملګري ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي خو په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامو ته لخلي ویل شوي دا سازمان له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی هغه اقدامات هرکلی کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې چوکاټ پیاوړی کوي. خو یماموتو ټینګار کړی چې اوس د عملي اقداماتو وخت دی او باید په عملي اقداماتو تمرکز وشي. د دوشنبې په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو اورشیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 تنه نور یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. د وایټ آیلند یا سپین ټاپو کې چې دا اورشیندونکي پکې راپورته شوی، 30 کسان ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د اورشیندونکي د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا 40 تنه موجود و چې هم پکې بهرني او هم پکې نیوزیلندي سیلانیان شامل دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیې د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې. دا پریکړه د دوشنبې په ورځ د دې ادارې د اجرایه کمیټې غړو د رایو په اتفاق وروسته له هغې وکړه چې WADA یا د ډوپینګ ضد نړیواله اداره دې نتیجې ته ورسېده چې مسکو د لابراتوار په معلوماتو کې لاسوهنه کړي، جالي شواهد پکې زیات کړي او هغه فایلونه یې ترې پاک کړي چې د ډوپینګ یا د ورزشکارانو لخوا د ممنوع درملو له کارولو سره تړلي او په دې برخه کې د درغلۍ پیژندنې سره مرسته کوله. دا و خبرنه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. قطر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تر سره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په استانبول کې نن د آسیا زړه په اتم کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. دا شپه ولسمشر غنی غونډې ته وینا کوي.
به خاطر حمایت از محافظت از محیط زیست ما باید یک رویکرد جامع.
د ولسمشر دوهم رسیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو په دولتي ادارو کې دا پدیده لا هم شته. په نورو موضوعاتو کې له خیالي سرتیرو او خیالي ښوونځیو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو ریاست په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورند بلې غاړې ته له عزیزانو سره اړیکې د محدودیت له کبله ورته ګران شوي.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې هم په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غوربا خلکو ته. د غاښې پاس او نوه پاس دا لارې هم بندې دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په استانبول کې نن د آسیا د زړه د کانفرنس اتمه غونډه پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی او ورسره افغان پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی وروسته له ترکی چارواکو سره خبرې اترې او لیدنې کتنې هم وکړي، خو دا شیبه ښاغلی غنی غونډې ته وینا کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې را سره ده او جزئیات اوروي. ستانکزی صاحب
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د آسیا زړه کانفرنس یا استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو اتمه غونډه په استانبول کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان په ملتیا باندې پرانیستله. ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې لومړی ویناوالو. ښاغلي غنی د افغانستان د حکومت بیلابیلې لاسته راوړنې او ننګونې او ستونزې په دغې غونډه کې یاد کړي. تر کومه ځایه چې د خبرې ملي ټلویزیون خپرولې په ژوندۍ توګه او ترجمه یې هم خپله کوله. ملي ټلویزیون د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې یادونه وشوله. همدارنګه د مخدره موادو د فابریکو او کارځایونو د له منځه تللو مسلې باندې ښاغلي غنی ډېر زیات ټینګار وکړ چې د خبره دا به د سیمې د جرمي شبکو د اقتصادي سرچینو په وچولو کې ډیره زیاته مرسته وکړلی. ښاغلی غنی په یو برخه کې وویل او البته ترجمه یې هم د ملي ټلویزیون نتا خوله چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
I believe that
باور دارم که
states has been slow fragmented
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسم مبارزه با تروریسم به غیر از استثناءاتی که وجود داشت بسیار کوتاه گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با هم دیگر کار کنیم به صورت خلاقانه.
که څنګه مو چې واوریدل ولسمشر غنی د تروریسم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه یو څه ګرامو بلل چې د په نظر باندې دغه مبارزه بطی ده او هغه څه چې او هغه کاراند مبارزه چې د غواړي هغه سي مبارزه تر اوسه پورې نه ده شوې. د همدارنګ د تروریسم په وړاندې د مبارزې په خاطر د سیمې په اجماع باندې هم ډیر زیات ټینګار وکړوي، ویل چې افغانستان باید د سیمې په هیوادونو کې د تقابل میدان نه وي بلکې د همکاري میدان وي. او د هغه خپل ایډیا او پروژه بیا هم یاد کړل چې افغانستان د آسیا زړه هیواد دی او د آسیا په څلورلارې باندې باید بدل شي او ټول هیوادونه باید لاس په لاس سره ورکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي. د استانبول پروسې هدف هم همدغه دی چې د سیمې نږدې او لرې هیوادونه څنګه ګډه اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري وکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ښه شي، چې له دې لارې د سیمې نور هیوادونه هم سوکالۍ ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی وینا روانه ده. د ازادي راډیو په راتلونکو او یا همدې خبرونه کې حتی که مهم پرمختګونه وي یا په غونډه کې کومې مهمې خبرې د ولسمشر اشرف غنی یا د ترکیه د ولسمشر لخوا کیږي، بیا به هم صفی الله ستانکزای را سره وي او په دې اړه به تاسو ته نور جزئیات د خبرونه په دوام کې درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ راغله ازادي راډیو واوري نن د دسمبر 9 نیټه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مناسبت په افغانستان کې مخصوصا ځکه ډیر مهم دی چې افغانستان د فساد لپلوه د نړۍ په کچه په څو لومړیو هیوادونو کې دی. نن په دې مناسبت په کابل کې په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وینا وکړه او وی ویلې چې د حکومت له کوټلو اقداماتو سره سره په دې برخه کې لا هم ډیر لږ پرمختګ شوی او تر اوسه هم په دولتي ادارو کې فساد شته. د ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو په اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د شیبا اکرام الله اکرام را سره دی. هغه راتوي اکرام صاحب
تکل سره څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړې شوې مراسمو کې چې نن دغه غونډه جوړه شوې وه، تر ډېره د فساد په وړاندې د افغان حکومت تر سره کړي کارونه له نیواکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش دغه ناسې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب، د غشان لیداری فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسولینو د شتمنیو د ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو اوان ګڼ شمیر نورو کارونو د ترسره کېدو په برخه کې د حکومت لاسراوړنې وبللې وی، بلچې د حکومت لوی لاسراوړنې وی. خو دی وای له دې ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام اداري فساد سره د مبارزې د خپلواک ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او په منځوړلو کې پاتې راغلی دی. د وای د دې ټولو کارونو سربیره باید وایم چې موږ له جوړونې په برخه کې ناکام وو، سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواک دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوی. خغله دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور کمولو او د ناسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی دی. د خغله افضلی په وینا که څوم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده. د دې د دې د منځوړلو په هدف یو خپلواک اداره رامنځته شي.
نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یماموت وایي چې فساد د خلکو په ورځني ژوند اخیست کړی او په دولتي ادارو د خلکو باور کم کړی دی. ښاغلی یماماتو رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو په تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. په افغانستان کې په داسې حال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي چې د نړیوالې روڼتیا بنسټ د راپور پر اساس افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له پینزو فاسدو هیوادونو شمیرل شوی چې په همدې حساب له شمالي کوریا وروسته د سیاسي هیوادونو لومړنی فاسد هیواد بلل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې هغو راپورونو چې وایي د سمنګان ولایت د حج او اوقاف ریاست په چوکاټ کې خیالي ملا امامان شته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې داسې اسناد او شکایتونه یې ترلاسه کړي چې له مخې ویل کېږي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان شته او تنخواه یې د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزي حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې یې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنۍ او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالېږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونتوانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر راواخلو، خو د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزی ازادې راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یوه فعال او شفافه اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکوونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیق خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکوونکو غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکوونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې د ویزه او نورو محدودیتونو لکبله د ډیورن کرښې بلې غاړې ته خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي د امنیت، د اغزنو سیمونو په لارو کې د ماینونو په فرش کولو او نورو محدودیتونو سره ولسونه نه سره جلا کیږي. روحلا انواری له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي وای په خوای په اسانه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته تګ را تګ او د یو بل په مړي ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وای
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او د غاخې لارې بنده ده، ورته هغه طرفونه چې کوم دي ټول بند دي. نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېرې ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې یو.
لارې موږ ته کمې بندې شوي دي، ویزې هم په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاخې پاس او نواپاس دا لارې هم بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي. اخوا او دیخوا دوان طرف تا یو خلق دی رشته داری لری، یو بل سر تگ را تگ لری. منگا هیل دا حکومت ندادا چه دا لاره منگ تخلاسی کن.
دوی وی پخوابا دا نواپاس غاخی کندو بینشی او دوکالام للارو هر ورز پلسگونو موترو او پزرگونو کسانو تگ را تگ او سوداگری کولا، خو اوس دا طول لاره شاری پرتی دی. خلق وای د فرضی کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزی پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوی خانزی بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لاری دی، زمنگ مشران و بدی لارو بانی تجارت کو کاروبار کو کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دا غلاری دا کاروبار دا پارا دا تگ را تگ دا پارا پا هر شکل بانی تلیل شوی دی. اتی پیسا دا اولس دا غریبای دا خواری دا لاسر دی، سیمی نبار دا ملک پا نور و خرونو کی خواری مزدوری کئی، چی دا غا تجارتی لاری چی دا دی کلاو کلیشی باغی تا دی دا پاسپورت نهم استثناء ور کلیشی دا تگ را تگ دا پارا.
دا کونر والی عبدالستار میرزا کوال ازادی رادیو تا ویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د نواپاس او دوکالام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکالام کې لاره پرانیزي، هغوی دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې شي، په دغه نه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته یې موږ ته یې مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکالام او هم د نواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بې پاسپورټ او بې ویزې سفرونه وکړي. دوی وای د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غځولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدی نه شي، بلکې سوا کېدی شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت نه دی، بلکې دا کار کمیسیون باید پخپله وکړي. د انتخاباتو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کسانو قضیه باید د شکایتونو کمیسیون وڅیړي، او وایي چمتو دی چې د خپلو کارکوونکو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له 2000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني، او وایي چې دوی د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 90% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي، او د انتخاباتي قانون له مخې د هغو عزل او تیرنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی.
خود کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داره.
هغه شکایتونه چې ثبت شوی هغه دغه کمیسیون د موقتی کارکونکو دی. خپل د ټاکنو کمیسیون دند لري هغه کارکونکو چې انتخاباتي جرمونه کړی وي منفصل او عدلی او قضایی ارګانونو ته به وسپاري. ځکه مونږ نشو کړای چې د واسطې یو کړی ووسو. بل مسله دا چې مونږ باید 2000 کسانو ته دوسیه جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې دا دوسیه جوړ کړو. خدا سیړنو ته اړتیا لري.
دا دغه کمیسیون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ان واضح کړی نه دی چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دارې نشه غوښتي وو چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو تورن دي ودی پیژني او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. یو ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه په ولسمشرۍ انتخاباتو کې انتخاباتي سرغړونې کړي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورپېژندل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې صلاحیت لري او که د دغو کارکونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسنادو وي چمتو دي چې دا اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي:
مونږ به له جزئیاتو سره سره اسناد د شکایتونو کمیسیون ته وسپارو. له 90% نه لوړ زموږ کارکوونکي موقت وو چې اوس مونږ شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون ته معرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون مونږ ته د محکمې حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې مونږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل په اساس به پرېکړه وکړو.
تر انتخاباتو یو شمېر د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې بنن پر دې اړه بحثونه واوري چې باید څه وکړو چې ماشومان مو د یوازیتوب په صورت کې ځان ژوبل نه کړي.
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه. لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و، اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې.
پر دې سربیره د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي راډیو ده نن په بغداد کې پر یو پوځي اډه څو راکټونه ولګیدل. د عراق پوځ وایي چې په دې پیښه کې شپږ عراقي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې حملو پړه د ایران له ملاتړه برخمن شیعه سخت دریځو عراقي ډلو باندې اچول کیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه پر راکټونو لګېدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشت دي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي شپږ عراقي سرتیري په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد وړې ډلګۍ غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه او روزل شوې. بیان زیاته کړي امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي او دا ښیي چې د یوې لویې حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دی ردی د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه ده. چا سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نهم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن سخت دریځې شیعه کتایب حزب الله باندې اچوي چې د واشنګټن لخوا هم په تیورلیست کې شامل دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو په تیره بیا د هشدو شعبي ملیشه ډلې باندې چې دوی جوړه کړې زیات نفوذ لري. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي د راکټونو وروستي برید هشدو شعبي ډله اوس د امریکا لپاره ان تر اسلامي دولت ډلې هم په یو لوی ګواښ اړولې. امریکا له بغداد سره ژمنه کړې چې د دغې ډلې په ورکولو کې به مرسته ورسره کوي. د جمعې په ورځ د دې ملیشه ډلې په دریو لوړپوړو مشرانو باندې د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول شول. د عراق پوځیان یا د امریکا یا هم ایران لخوا روزل شوي او دا هیواد له دواړو سره ملګرتیا پالي. اوس چې د ایران او امریکا لانجې اوج ته رسیدلی، عراق په دې اندېښنه کې دی چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ایثار پاتې دی. امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پرېښود او له سره یې بندیزونه پرې ولګول. امریکایي چارواکو ایران تورن کړی چې په منځني ختیځ کې اکثر تروریستي ډلې روزي او تمویلوي. امریکا په پام کې لري د ایران د دغو ګواښونو د دفاع لپاره 15,000 تر 20,000 امریکایي سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای کړي. ایران تر اوسه په بغداد کې د وروستیو راکټو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د منځني ختیځ د نارامیو پړه په امریکا اچولې چې ګواکې په خپل حضور سره یې دغه سیمه ناکراره کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمو غاغله ازادي رادیو او